د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. لازدی رادیو د دې یو ساته خبرونه ته مو زه مجیب رحمان حبیب زیار کلی کوم. وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب در سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. په دغه حمله کې 30 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ له لومړي تر 12 ټولګي ښوونځي پرانیزي. افغان متعلم نجونې څه غواړي؟
موږ د مزار شریف په کچه د خونځي او پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هله من یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاص شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته په رسمي سفر تللی. دغه سفر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
سفر مو خدا د سید دوړ هوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کیسي همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې شي.
امریکا نن فضا ته یو ستور بیړۍ استولې چې د شمسي نظام د جوړښت په اړه به په بشپړ ډول څیړنه وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل انڅخه.
امریکا د هغه افغانانو خونبها ورکوي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې په یو برید کې وژل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ضربه له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. او د برتانیا صدراعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیډۍ یوړې چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګزارونو وژل شو. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبه به ورکړي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شول. په اګست میاشت کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپږو ورځو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو انتحاري برید وشو چې نږدې 100 کسان یې ووژل. خو یوه ورځ وروسته د امریکا پوځ هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د بې پیلوټ الوتکې ساحوي برید وکړ چې د یوې کورنۍ 10 غړي ووژل. د پینټاګون وایان جان کربي پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د وژل شوو 10 افغان افغانانو کورنۍ ته د خواخوږۍ په هدف د خونبها ورکولو ته ژمن دي. خو کربي په دې اړه چې دا پیسې به څومره وي څه ونه ویل. د پینټاګون وایان همداراس یادونه وکړه چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه په ګډه کار کوي څو د زیانمنې کورنۍ پاتې غړي امریکا ته راولي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تیره اونۍ په کابل کې وو د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان کې لاله مخ کې د نجونو لیسې پرانیستل شوې دي. ښاغلی عبدی ویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې د دوی حکومت تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په یوه دوو میاشتو کې به خپور شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې په پلاوی کې د لوړپوړو زده کړو، هوانوردۍ، فواید عامې، سوداګرۍ، اقتصاد او روغتیا وزیران او همداراز د نور دولتي ادارو چارواکي شامل دي. ښاغلی مجاهد ازبکستان ته د افغان پلاوی د یو ورځنی سفر هر اړخیز او مهم بالو.
یو هررخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د برتانیا صدر اعظم وبخی وسم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ یوړي چې د پارلمان غړی ډیوډ ام اس پرون د چړو په گزارونو پکې ووجل شو. لا بوریس جانسن د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل او د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر کیر ستارمر هم ملګری وو. پولیس د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي برید تروریستي عمل بللی دی او ویلي دی چې خایدا د افراطي اسلام پالو کار پی. نه شپېته کلن ایم ایس پرون د اکتوبر په 15مه پرنا ورځ د لندن په ختیځ کې د انتخاباتو لپاره کارکونکو سره د غونډې پر مهال د چړو په پرله پسې گزارونو وشل شو. پولیسو د دې برید په تور د پیښې په ځای کې 15 کلن برتانوي سړی نیولی، ویلي چې ښایي دې سړی په یوازې ځان دا کار کړی وي. پولیسو نن سهار په یو بیان کې د لومړنیو څېړنو په اساس وویل چې په دې برید کې د اسلام پالنې د انګیزې امکان شته. او د روسي په د جنوب په یو زندان کې له بلوا ورسته ویل کیږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادي قفقاز په یو زندان کې پیل شو. تاس خبري اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقوقو د یو څېړونکي تیمرلان سیګیوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دي ژوبل شوي. سیګیوف زیاتوي چې ټاکل شوي د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري او دا هغوی وخت نه واوري.
د دې ساعت خبرونه مو له اجمل خان څخه واوریدل. دا یو ساعت خبری خبرونه زه موجیب حبیبزای د خپل تخنیکی همکار سید قادر جلاروف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د پرونی خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسمن نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر 12مه پورې زده کړې وکړي. دا مطلب وروسته واوري، خو تر هر څه د مخه اوس اجمل هند د قندهار د پیښې په اړه درته راپور لري.
مننه حبیب صاحب. داعش د کندهار د برید مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا برید غندلې دي. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو خبر کړی دی، د وسله والی ډلې ویلي چې دوه غړو یې د فاطمې په نوم د کندهار د شیعهګانو د جماعت په دروازه کې ولاړ ساتونکي لومړی په ډزو وشلې دي او ورپسې یو د جماعت په دروازه کې له ځان سره تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې او بلې دننه په جماعت کې چاودیدونکي مواد چولې دي. داعش سره تړلی د عامه خبری اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراسانی او ابو علی البلوچی یاد کړی دی، ویلي دي چې دواړه افغانان وو. دا برید په کندوز کې د شیعهګانو پر یو جماعت د ورته خونړي برید څخه پورې وونی ورسته کیږي. په کندوز کې هغه برید د جمعې د لمانځه پر مهال شوی چې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو. مسؤلیت یې د داعش د خراسان څانګې منلی وو. د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو دا ویره پیدا کړې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې داعش وسلواله ډله چې هم له طالبانو او هم له لویدیځ سره دښمني پالي په پیاوړي کېدو ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني وروسته په دې هیواد کې تر ټولو مرګونې برید دی. همدارنګه دا په کندهار کې چې طالبانو د ظهور ټاټوبه دی، د داعش ډلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان تر وکمنېدو وروسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې بسول او سبا ټینګړي او همدارنګي امریکا سره د دوهې تړون کې امشمنه کړې چې افراطي ډلو ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې فعالیتونه ولري او یا له افغانستان نه په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د داعش ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو د داعش د ګواښ مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت وړتیاوي ننګولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو په جماعت پرونی چاودنه په کورنۍ او نړیواله کچه مغندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش او د کندهار په امام بارګا جماعت کې دا برید کرکجن بللې او ټینګار کړی دی چې د ولسی خلکو په وړاندې چې خپل مذهبي مراسم تر سره کول د دې جنایت تر سره کوونکې باید عدالت ته راغل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټوئیټر دا برید غندلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وس په دا وری چې د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبري لانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د جنو خوندزي په افغانستان کې پرانیزي. په دې اړه راپور ووري.
د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکي د طالبانو په وینا څرګندوي چې د جنو خوندزي بلش په شمه تر 12مه په ټول افغانستان کې ډیر شر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس ارجنټس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو څلور دیش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځي ته لاړ شي، او په روزګان کې هم نجونې پریښي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس ارجنټس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوی و. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی سنا کاکړ ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو، د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
عمر عبدی چې تیر اونۍ کابل ته تللی و په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پهونی وزیر د تویلی وو چې پر وداسه پروګرام کار کوي چې جنجونی لښپژم ټولګي پورته هم زده کړی وکړي، او د دې پروګرام پر جوړېدو به لوی تر دوه میاشتو پورې وخت ولګي شي. عبدی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوس هم ډیر وخت شو چې جنجونی لسته کړو به برخې شوی دي، ځنډ پکې نه راولي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2001 کال پورې جنجونی لسته کړو منه شوی بي او شزه کارونو ته نه پریښوري. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه انجونی، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر 1400 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړي شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوی دي چې نجونې تعلیم ته پریشتي.
دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ اورئ. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ورسره مل پلاوی نن ازبکستان ته ورسیدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیه وروسته ترمسته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیز ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کیږي او موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون په ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي چې د دیپلوماسي مشرکه وي، د ازبکستان د صدر اعظم مرسیال عمر زاکوف مشيبه له یو لوړ پوړی پلاوی سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل لدی سفر د خو پایلو هیل لري.
سفر مو خدای د سید بوړ هوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیوړی او کیسی همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي، او ځینې غو پروژې د تطبیق وړ دي. تطبیق کې په پاکستان کې د ازبکستان هواد لخوانه د غو د پاره زمينه سازي وسی، او ورسره د خوراکي توکو د لیگ درا لیگ او د ازبکستان سره د تجارت د پیوړتیا ورسره د پرانګي همکارو په دوه برخو کې بلا بل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کې دي
د طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل غونډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پای ده چې اوس مهال ور سره حکومت مخته. تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ د وخی دی یو مسؤل حکومت په توګه چاره مختوري او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول د موخه ته رسیدو او لنډۍ سره د خو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې ده. هغه هوا چلند ورځو کې بعد اسلامي هیوادونو د یو شمیر استادو مشري وکړي او پلاوی به افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی، خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو سره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیه بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالي وو. خو له دې ټولو حادثو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بعد روانه اونې د چهارشنبه پورس په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي وایي د غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستيال عبد السلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی سي. خغلی بلخي زیاتوي ته دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استادو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د تروریکا د تیرو هغو ناسو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی وو. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13 شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن وو. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارات د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی وو. اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهوو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکراریات شي او که نه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اگست په 9 د هوایی برید پر مهال په کابل کې سهوان وژل شوی وو. په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي یې په نښه کړي دي، خو وروسته معلومه شوه چې ملکیان یې په نښه کړي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوایي برید د اګست په 9 هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن څه باندې 2 تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي. هغه وخت د امریکا د مرکزي قمندانی قمندان جنرال کینت مکنزی وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي، نو د بهرنیو چارو له وزارت سره سلا مشوره کوو چې څرنګه دا ممکنه ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډیره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کشي، خو موږ دې ته ډېر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې دا برید د استخباراتي غلط راپور په اساس 3 وروسته تردي وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی برید وکړ چې پکې پلسکونو افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربی داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو ته به څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیشي، خو څرګند یې کړه چې وژل شوي کسان بې ګناه او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود.
په امریکا کې تمکیږو خو د ساینس په برخه کې امریکا نن یو ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسي نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسي نظام په اړه به په دا کچا څېړنې ترسره کیږي. نور حال اسمت څاروان دراوروي.
ټاکل شوې ده چې ناسا د شنبه په ورځ د شمسي نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. دا ماموریت به 12 دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستور بیړۍ به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 10,000 ډیر وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوي اومه مواد دي. د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به 8 آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅ کله دومره اجرام نه دي څېړل شوي او دا به لومړنی په لمریزه انرژي چلیدونکي ستور بیړۍ وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوي لرغوني فوسیل نوم دی. ټاکل شوی دی چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 5:40 په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټیډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
و هم اوریدل چې امریکا نن یوه ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسی نظام د تشکیل په اړه پراخې څیړنې به وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
دا ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. غزنی ولایت ورستنیګو د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو کې د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوګنوون کې پیښې دي چې سونه کسان یې وجلی او ټپیان کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې غندي. دوی دا بوګنون کې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سید جان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو،
خصوصا اماکنهای مقدس مانند مساجد و تکایا.
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جمعاتونه او تکیه خانی که په امن کې نه وي، ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولستي په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي ترڅو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مغوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په آمد ځایونو باندې کیږي مخه ونیسي او دوی یوه خاصه ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي، ژبني، سیمهیز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کې.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي. د هغوی له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتي بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغه سې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تل میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جماعتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال بمی چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. په خوانی سناتور فریده کوچي وای طالبان په دې نوم غواخي چې ولې یو محل د دوی په ضد جګړه کوله. هغه په یو خبره کړي ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو یې شخصي موټر زنه وړی دی او داسې محل چې ان یو ټوپک نه لري لدی غوښتل شوی ترڅو ډیر وسلې طالبانو ته ور تسلیم کړي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت منی چې د دوی لنوم زینو کسانو ناوړه ګټه اخیسته، خو ډاډ ورکوي چې د بخنه په فرمان کې ټول وګړي شامل دي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
تمام شپه می دروازه د بیږي توازه لوی درس پېسوم توازه وزیر دفاع
د مشرانو جرګي په خواني غړي فريده کوچي ده وای طالبان په دین غواخي چې یو محل د کندهار د بخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره یو ځای د دوی ضد جګړه کې برخه اخیستي. میرمن کوچي وای د هغه محل د پنجاب ضد ټوپک پورته کړو ځکه پاکستانی ملیشو غختل پر جوړن کرخه از خان تارو غزوی. د پخوانی سناتوري یو خبر کړي ویډیو کې دا کړي چې طالبانو شخصي موټر زنه وړي او داسې مهال چې ان یو ټوپک نه لري لدی د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي.
موږ طالب براسې سولې وو کې سبق وو کې او چې طالب رانه تمام خلک ته دي دې جېټ پر مشکشي ټوپکان دې دروازې ته ودرېږي پر زینې جېټ کاشکي پر ما جېټ کاشکي وای نور سنا راک نور سنا چې نه ټوپک راک ټوپک ټوپک زړه کې مخه چې نه ټوپک ځان وای وای مرکم زچ په دانګانو کې جنګیدل او کونار کې زما د ټوپ په جاب سره جنګیدل چې موږ په مزه کې دغه خاور کې اعظم ته تیر کړی.
فریدا کوچی له طالبانو غواړي چې د خلکو د زورولو پر ځای هغه کارونو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت له خکېدو سره مرسته کوي. هغه د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم د میرمن کوچی سره د شوی چلن په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې یو شمېر کسان د اسلامي امارت لوم ناوړه ګټه اخیستي او خلک یې زورولي دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل لدی کسانو ډېر یې پیژندل شوی او قضیه یې ترپلټنې لاندې دي.
شل کاله د نظام تیر شوی وو خو بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هیواد په سر تمانی د هیواد په کچه باندې چې ډېر لږ موارد پیښیږي چې هغه ته ځینې قضایه ورامېسته کېږي چې دا د فیصدي په لحاظ باندې ډېر کم فیصدي ده.
طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټولو وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخنه شوې او وادي ژوند ته یې رابلل دي. په فرمان کې ټولو افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی وو، خو له یادې نیټه بیا تر ننه ډېر کله داسې بېخي رسنیز کېږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلي هیڅ څوک د چاکور یا شرکت ته د نقلي وسایلو د پلاتنې په پلمه نشي ننوتلی. طالبانو تل ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په ورستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسیدو په مخه په خپلو لیکو کې د سمون بهیر پایل او د تصفیه کمیسون هم جوړ کړ. دا کمیسون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونې، فساد، غصب، باج اخیستنې، شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو له لیکو وباسي.
ستاسو له پیغامونو
میرجان امیر د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي. دلته مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي.
زه له غزني څخه د سمري اردو یو سرتېری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته اجازه شو ځکه چې زموږ د کورنۍ مشکلات زیات دي. د سټ عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمواله خو د یو سرباز په توګه مې زموږ روزل شوی نفر یو سلام دی د احترام صفامه.
زه کندهار ولایت ګلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مرستې باندې ډېر خوشاله شو. دا د شفافه په توګه او سلسله کې چې نوې د سرخان د کدي څلغه پروګرام په برابر قدم په قدم واخلي چې هغه نوې د سرخان کې مصطفی لاره کوي موږ د نوښت نګر کړی چې دا چې پراغت د قدم باندې لاتي سره په شتو د سوشل کچیر لاس ته ور ویږي د کومندانانو د چارواکو د نوې هغه بیا نه رسي هغه بیا نه سره د کچیر مظلومه ته نه رسي د وی په دغه مزه د چوار لو سره د خلکو تر رسیدل چې هغه دې سمن خلکو د مسکینانو په جګړه د نور تر رسیدل سم راته به یو کومه څاو ته وته کړ چې هغه کومه څاو ور رسیدل خلکو په سواري کې په مستو کې په ماوي کې په کلو کې او کله دې لاس وړه د بیا د دې په وایي سبب نشي کې دا هیڅ کله نه رسیدا په نن کې دې کارو له څنګه رسیدا به دا څه تقسیم وکړي څکه مې د سرخان چې هغه د څه پروګرام درلودي څه دا څه پروګرام وو چې به په ان شاء الله خپل پک نه روانې چې و درکې دې السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي رادیو او ریز موجب حبیب سایه ساحت د مازیګر په وخت 3:30 بجې شوې اجمل هند لاند خبرونه وای
د امریکا دفاع وزارت وای د هغه افغانانو خونبه به ورکړي چې 2 میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې وشل شول د ملګرو ملتونو یو جګ پولیس چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر زر بل شپږم تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستي دا طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په مشرۍ یو جګ پوړی پلاوی نن ازبکستان ته تللی د روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی او د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ وړي چې د پارلمان یو غړی پکې پرون د چړو په ګزارونو وژل شوی و
دا ازادي رادیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ واوریدله اوس هم د خبرونو په دوام نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام ته وښی
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام خوست ځنګړی دی خوست پکتیکا پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري مساحت 4015 کیلومتر مربع دی دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبی ډول له امنیتي نظر آرام ولایت دی له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي په وروستیو څو کلونو کې خوست هوای ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاون شو چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاری ګرانی او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی په روانه خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره پر خوست خبرې کوو په ولسی جرګه کې د خوست خلکو په خوانی استازي کمال ناصر اصولی او همدرز مدنی فعال فضل جان جهیش زموش ملبانه دی تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکي او زموش له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړي دوړو ملمنو ته هر کله وایم لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشم د طالبانو د واکمنۍ پوره 2 میاشتې بشپړی شي تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته همکارانو ته او د رادیو اوریدونکو ته دا چې په افغانستان کې نظام تغییر اومونده تر اوسه پوری کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري د همدغه لوجه دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پیژندنه هم زنده ده لید. تغیرات د خوست ولایت په خوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امنوي په دې شلو کلونو کې د صبرې ولسوالۍ او همدا ډول د مساخیلو دا نور ولسوالۍ کې نسبی امن تامین و خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې د طالبانو مسله د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره په خوا هم ډیر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې په خوا موجوده و اوس هم شته ده خو په خوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې کم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس دغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډیره شوې ده، او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو ده. یو مهم مسله چې زه وینم هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډیر غنی ولایت، اما زموږ ځوانان نسبت به نورو ولایتونو ته ډیر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا خده د چانس نه استفاده م وکړم، ستاسو د راډیو د لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کېږئ به نه ځوانانو، دغه مو وطن ده. انشاءالله حکومتونه به تغییرېږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسو ګډ غږ پورته کوو، کوشش به کوو چې هغه څه چې زموږ او ستاسو په خوښه نه دي روان هغه د افغانی پښتني کلتور تر وګرځو، او زموږ او ستاسو د اناناتو مطابق ټول شیان سم شي انشاءالله. نو هغه څه غټ تغییرات د انکشافي برخې چې پخوا پروژې روانې وې په ټپه درېدلې، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري، او بودیجه فعلاً موږ او تاسو وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې، او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړې وې هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده، بیروزګاری ډیره شوې ده. دغه مسایل شته دي، او انشاءالله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه
سلامت اوسې کور ودان. شاغلی جهش تاسو ته مرکلی وایم، په دې سربیره چې شاغلی اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو ولسوالیو کې چې پخوا ناامنی و اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
مننه کوم درد نوول تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته، او خاص ډول اصولي صاحب ته زمانه کې هله او احترامات وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلی شم چې طالبانو هغه د نړۍ غښتلی استعماري ځواک یې راوپرځاوه، او سیاسي خپلواکي یې ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدلو پای امنیت خوندي کېدل، د بلتون غوښتونکو لخوا تړل کېدل، د موازي حکومتونو شنډېدل، چورو تالان او لنډغر کمبله ټولېدل، هغه سر له سره وړاندې چې څوک پلی پامه نشي غورځولای.
جهیر صاحب، تاسو په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل؟ یعنی چشته چې تاسو زور واکان وایست یا لنډغر وایست، تاسو په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوست کې زورواکي نه و، فقط امنیت تامین و. ډېرې ولسوالۍ زموږ امن وي، او خپل خلکو روزمره فعالیتونه سرته رسول کوم مشکل نه و. یوازې موږ مشکل په مساخلو په ولسوالۍ او د کلاندر په ولسوالۍ کې، او د صبرۍ په ولسوالۍ کې، په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټولو اداري واحدونو کې 15 اداري واحد په خوست کې وي، دا درې اداري واحد نه امن وي، دا 12 اداري واحد کاملا په امن کې وي، او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو په انتونه تحصیلات هغه په خشم مختروان وي. فعلاً اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته. منتهای واسطه چې موجوده ده هغه ولس لږ څه ناهیلی دی، ځکه 42 کاله په دې وطن جنگ تیر شوی دی، او د امارت په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمارل شوي دي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمني لري. دای ونی ما پیدا کیږي نور په خوست کې بالکل امن دی، هیڅ تکلیف او مشکل موجود نه لري.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. اصولي صاحب، د شاغل جهش ته ټاکنو یادونه وکړه، تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم امداد چې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي، او داسې چوکي هم سپارل شي چې مسلکی دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان الته مقرر شي. په خوست کې تحصیل جهش صاحب سره څومره موافق یاست چې یوازې د مسلک ستونزه د پټاکنو کې او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر و، او مشر به وي زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده، خدای دې راته ژوندۍ لري. خبر دا ده چې د خوست په ولایت کې دری مهم مقامات والی امنیت ملی او قمندان امنی د دری واړو سره زه په رابطه کې هم دری واړه با احساسه د خوست د ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسبات بلد خلک دي او د خوست د ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی ده. دا خلک لکه څنګه چې زموږ د خوست د ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم وو په ټولو ولایتونو کې جنگونه وو، د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم وو. د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نه سوه کولی. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو تا منم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سو استفاده کوي، خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شهرسازۍ ریاست ته هم ملالېږو، شاروالۍ ته هم ملالېږو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي، ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبرۍ کې به وي، دوی به وایي چې موږ رهبرۍ ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډېر موافقه نه یم. کله چې په رهبرۍ کې یو مدیر موجود وي هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونو ته هم سمون ورکړي. بنا دغه نواقص شته په ټول افغانستان کې، خو زه وایم چې ډېر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اولو وختونو کې چې راځي حتما دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي، او دغه اصلاحات هم ضرور دي، هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله ډېر مننه. جهش صاحب، د تعلیم په برخه کې وایست په یو شمېر ولایتونو کې انجونې اوس اجازه لري چې تر 12 پورې زده کړې وکړي، خو په یو شمېر ولایتونو لکه د خوست هم چې په ډله کې شامل دي لا هم اجازه نه لري چې انجونې درس ووایي. په ستاسو په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې انجونو ته اجازه نه ورکوي؟
په تاسو سره چې د الکانو مکاتب په ټول خوست کې فعال دي، اما د انجونو مکتبونه تر شپږم سن پورې درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکول کېږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
او آیا دا پلمه یا د دلیل د قناعت ور دي ستاسو په نظر؟
ناقت انده د قناعت ولنه ده، ځکه علم په نر او په خځو دواړو باندې فرض ده. بیا زموږ ټول انجونو په خوست کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې څلسه په خوست کې موجود دي، دا ټول په اسلامي حجاب کې من تدریمي. او هغه حجاب چې مثلا پردای حجاب په موږ باندې تحمیلېږي د انجونو هم نه مني او ولس یې هم نه مني، ځکه موږ دوا ننې ټول نه یو د مسلمانانو دلته په مخکې سنتونه او مخکې عقیده دا ټول شر ارزښتونه موجود دي. او زموږ خلک ډېر دې شان ته احترام لري، درناوی هم کړی دی، او هیڅ نو تاسو ښځه به چیرته په بازار یا په کلي کې ونه ویني چې هغه حجاب ون لري، هغه برقع ون لري. په داسې حال کې چې برقع هم زموږ هغه سنتي جامعه نه ده، دا هم د بل ځای نه راغلي ده موږ ته، ولې موږ ښځې په ډېر ابرو په عزت کې درومي. متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارت چارواکي باید د نجونو مکاتبو ته یا د ښځو کارکوونکو ته، ځکه د چارلن نیمه برخه خزه تشکیلوي، نو که خزه نوي خزه ډاکټر نوي نو سړی چې نر خزه ډاکټر ته ورولي نارینه ته دا څومره بده خبره ده. موږ باید ډاکټر ولرو، موږ باید انجینر ولرو. دا څنګه دلته موجوده ده؟ نه یوازې په خوست کې موجوده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې زه چې خبرې ما یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړې ده او په هرات کې اجازه ورکړې ده، که یو نیم بل ولایت نورو ټول ولایتونو کې تعلیم باندې د خزو باندې.
بله ډیر زیات
موږ بیا هم غوښتنه کوو چې چې چارواکو نه غوښتنه کوي چې د نجونو په مخ باید ښوونځی پرانیزي، تر څو چې دغه کشر هم چې ډېره ارزو لري لیواله دی او شل کاله تعلیم کړی دی د تعلیم نه به برخه نشي.
بله، ډیر زیاته مننه قدرمن او اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې شاغلی کمال ناصر اصولی او شاغلی فضل جان جهش زموږ میلمانه دي. لنډه خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلان او تمه ده چې د خصوصي دن کې به ټلیفون وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
مهرباني خبري وکي صاحب.
خو زه مې اړي کنه ول کومل ناصر رسېد او سلی صاحب سلام کوم. پښتنه مې دارا او سلی صاحب په هوای میدان کې د تنهي بچ کوم میدان جوړيږي او جوړ شوی دی، په دې کې داسه आवाज او چې د یو میلیون ډالر رشوت په سرنا هوټل کې د عبدالجمال رحیمی سره یو ځای د پیسې د اخیستنې دا رښتیا دي که څنګه دا اخیستنې دی ولې اخیستنې دي؟
بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
امید زه درانم زه هم له خوستخه خبرې کوم. غټ غټ شایان دي چې موږ باید په هغه باندې خبرې وکړو. نرخونه دومره لوړ تللي دي او مالیه او محصول په ګورکاتو کې څو چنده په زیات شوی دی، نو دا که طالب د اوسنۍ اداره د ځان لپاره کچېرې کې یا د بودیجې جوړولو په تکل کې وي، خو دلته تاوان خو عام خلکو ته رسیږي. اوس طالبانو ځانونه چوپه خوله نیولې دي، چوپې غېږې سیاست ته یې پناه وړې ده. ولس ته داسې نه وایي چې د دې ضربات تاسو ته رسیږي، دغه حالات پخ شي. په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې 100 روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې، په امارت کې 200 ترې اخلي. دغه سه پرون ما د راغ دکاندار نه چلی اخیستل وای زه چې نوای مال راوړم، په هر جوړه کې به 300 فارق راځي، 300 به قیمت وي، ځکه موږ نه ډېرې ته اخلي. نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله راکړي ده، نو هغه شیره هم د عام خلکو دی بشي. نو آیا نظام داسې وي؟ نو زه وایم چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په هغو باندې تمرکز وکړي. نه دا چې هماغه چې جمهوریت به کوم شي ته امنیه قومندانی ویله، دوی هم امنیه قومندانی وایي. کوم ځای کې وایي چې چیک پاینټ، دوی هم هماغه ځای کې اوس چیک پاینټ کوي، چیک پاینټ ورته وایي. د چا چې اوږده وېښتان یا غټ د عام خلکو په مخ کې بې اله کوي کې نوي لسونه پیتړي، یو ډول احساس چې دی یو ځوان وژني، دا خو نو دا معنی لري. غټو غټو مسایلو ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شیانو باندې خپلې تېروتنې پټوي، یا دوی مقصد څوک هیرولی نه شي. د طالبانو کړنې او جنایتونه هیڅوک هم نه شي هیرولی، او نه دا د پټېدو دي. که څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نه شي اخیستی، خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او ولس ته ورکوي. د خدای په امان.
ډیر مننه. کور ودان سلامت اوسه. اوس په ورشو درنو ملمنو ته لمړی اصولي صاحب تاسو اوریدونکو یو اعداد وکړی او تورې ولګو، غوته که جواب وایست مهرباني.
زه هغه ته بم جواب وایم. مخکې دا غی چې هغه ته جواب وایم، یو خبر تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لاس کاله 15 کاله د مخو د خوست ولایت کې په نهاتیوم کال کې زه چې کله ولسی جرګې ته راغلم، د خوست پانتون کې یو انجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې. اما بیا په هغه وخت کې موږ یو څوارلس نجونې په فوق العاده ډول د وخت ولسمشر سره پانتون ته شامل کړې، تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پانتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پانتون کې 850 خزینه محصلان درلودلې د شیخ زاید په پانتون کې، او همدا ډول په نور خصوصي پانتونونو کې هم رقم دغه ډول. په نهاتیوم کال کې کله چې زه ولسی جرګې ته راتلم، د خوست ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته، ځکه هلته په ولس د تحصیلات علی په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست ولایت شپږ وسو ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي، په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې، همدا ډول نور مواردو کې، انکشافي پروژو کې ډیری تغییر راغی. په هغه وخت کې ما په 2009 کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ولایت لپاره یو هوایی ډګر جوړ کړي، او دا هوایی ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه. په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفي صاحب، زاخلوال صاحب او زه وم، تر څو دغه هوایی ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې د سوالي وکړه دا بیچاره نه پیګه ماتمن کوم ځای کې بشپونی وي یا به کلی کې کوم ځای کې پروت وي درس به نه ویلې. د بودیجې پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچي. بودیجې د افغانستان د دولت ملي بودیجې ته پیسې شاملېږي او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ او په هغه وخت کې د ترانسپورت د وزارت له لارې په قرارداد ورکړل شو. قراردادي هم د وخت د سیاسيونو یو د نادری صاحب دوی یو کمپنۍ و د مزار شریف هغه په قرارداد نیولای و او دغه میدان هوایي جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه د خوستول وګړي په دې خبر دي او زما ځینو سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړي دا شپون دا به کول دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړ. ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل او دا بیچاره یاد کم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک وي یا مطلق بې سواد دی نه پوهېږي چې د بودیجې راوړل نغدې پیسې په بوجیو کې دي او که منظورېدل یې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسې کوردن او جهش صاحب تاسو د دوهم اوریدونکو لپاره خبرو پاړه څه وایست دوی ډېرې مهمه مسالې مطرح کړې. د ځوانانو توهینول چې ویخته ولې زیاتې تړل د نرخونو په ارتباط د زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط مهرباني
تر وهغه پر د خبره به د مالیو د نرخونو کې ملوړوالای نه وازه په خوښ کې ده بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه چکشي وي دي په خصوص کې هم امداد ول نرخونو کې مت چکشوي دي ام تر اوسه پر زه خو خار ته درو ما مان دي لیدلې چې کوم ځوان رنه ولې د سرګستاني ور باندې کل کړی وي یا وهلې وي ولې هغه کسون چې هغه غلط کارونه کوي هغه خو تبان خبره ده چې باید مجازات شي. ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسي هم ډېر څوک عقیده نه لري دیموکراسي هم دوی تاسو نه لري ولې تر اوسه پر په خصوص کې ما داسې پیښه نه لیدلې چې یو څوک رنه ولې وي په نه حق یې
یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدایي خلک په کشته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې لوکسي جامې نه دي لیدلې ښه وسایل نه دي لیدلې نو کله چې د بل چا په تن کې ښه جامې ویني یا پاک سوتروي نو د وقدي له مخې ورسره بد چلند کوي.
او دا خبره شته دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تر کړی دي. دوی ډیر محروم خلک دي ډیر ضرورتلې دي ډیر درته تلې دي دوی وستان چې وګوره ټول د خاورو ډاکټر اوسې منځلې نه دي امام نه دی کړی پوه شو نو دوی مجبور دا خدا خو سره ده چې څوک پاک کالي ویني پاک جامې ویني وای چې ته پاک کالي لرې او ځنه لرمه دا خو طبيعي خبره ده ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی په کمپلیس حل کول خو په کار دي چې باید چاته یو سفر عمر کې چاته وختمر کې ولې زه د ځوانانو نه دا وړز ځوانان دی الکان دي تر اوسه پر په مخې ګیر نه راغلي دوی نه پیږي په دې مسایلو باندې دوی داسې تربیه شوی دي داسې درس ورکړای دي چې باید تاسو همداسې کار وکړي دوی ذهنونه وینځل شوی دي دوی په دې مسایلو باندې نه پیږي یما هیله د چارواکو نه دغه چې باید چارواکي دوی ته خنه سیاتونه وکړي خطر سپید ورکړي چا تکلیف ورنه کې خو زه شخصا کابل ته تلایم خو ستن تلایم تر اوسه پر مخپل شخصا پسترګو ته خانه دلیدلې ولې نه تکراریږي شخصي وغدېشته تا خنه لالغستې دي په مسایلو باندې نه پیږي د خلکو په اداو مسؤلیت نه پیږي کنا مشرانو انده سویل دي چې د خلکو رسم رواج ته احترام لري چا په کالای به غرض نه لري چا په وشتانو به غرض نه لري دا د مشرانو توزیه ده دوی ته اما کسان خو پاز دی چې کوم کار یې خوښ نشو هغه کوي ولې بیا هم نرخونه لوړ شوی دي ریښتیا د ګمبکات جګ شوی دي دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ زه و خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوګي انقلاب دی او دا غل وګه کده دا ووم وکي دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطر دي پیسې کندل شوی دي نو خلکو ماره نه دي چا په اصطلاح چې خاور وخوري مارم خاور نه خوري هغه وخه خوري نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهانی تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کی هغه غوښتنه چې جهانی ټولنه لري د وطن رسم رواج دی جهانی ټولنه دی اوس کو ټول جهان یو کله ګرځېدلای دی نو دا څنګه شته کدا څنګه دوام پیدا کی
دا امکان نظر خبر نه چې دلته یو غټ لاورین زمان شي او دا د لوګه ناورین وي دا د لوګه بوران وي چې دې کابو کول کنټرولول دی چې دا وسه پرانه دي
ډیر مننه اصولي صاحب د خوست غنشمیر ځوانان په عربي هوادونو کې کار کوي په دې ورسته کې ځینې شکایتونه مشترک لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکه کې تګ را تګ نه کوي د عربي هوادونو او افغانستان ترمنځ دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او دا سیال کې چې ویزه هم په ختمي دوري د دا ډول خلکو شمیر به څومره وي او دا مشکل څومره جدي دی
په کلي ډول د خوست ولایت تقریبا د اویا او زرو نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسيږي او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ او راتګ کوي اتمن د دغه جملې نه په دغه زرهاو کسان راځلي دي په خوست کې شتون لري دا رښتیا ده او د هوایي ډګر هم د همدې مشکل لپاره جوړ سو په هغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي د دغه مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځې ماته صدر خیل صاحب مسیج کړی وو او هلته د تاجرانو مشرکې وی راته ویل چې ان شاء الله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کیږي مالک کامګر رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبري وکړي او هغه ویل چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیار ته ابو ظبی ته دوبی ته نه ابو ظبی ته اجازه ورکول کیږي د راتلونکي هفته شاید دا پروازونه پیل شي نو احتمال
یعنی د کابل او د ابو ظبی ترمنځ کې د کابل او خوست کې د ابو ظبی او خوست
نه د کابل د کابل او ابو ظبی ترمنځ او په کلی ډول خو کده کابل نن پیل شي د دوی مشکلات حل کیږي دوی کولای شي خپل سفر وکړي دا مشکلات شتون لري او د مشکل د حل لپاره باید هلی زلی وشی دلته مشکلات د پرواز چی شی دی اصلا په افغانستان کې کوشش در روان ده چې ځینې سیاسيون دنیا ته دا فکر ورکړي طرز تفکر د افغانستان په حالات باندې بدل کړي او وایي چې فعلا طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري کله چې داخلي مشروعیت نه لري بناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي هغه اساس دوی پر رسمیت نه پیژندل کیږي او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کیږي دوامه مسله د سکیورټی ده چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندې ده یم د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټی نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټی نشته دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فیلی سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکړي د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم چې اجازه راکړئ
مهرباني
هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته کشر ډیر دی او ټول با استعداد ځوانان دي د همدغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل هلته ډیر ښه وزلیدل په ډیپلوماټیک کار سره د افغانستان کې زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم دا هیله ده چې د ځوانانو د استعدادونو نه استفاده وکړي او ورته په ځوانانو غږ کوم ترڅو د اوسنی کار واخلي ترڅو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سره ورسیږي کې دوی کوي او فکر کوم یو څه بدوی اپمن د افغانستان د خلکو په اړه کوي تر هغه پورې حوصله وکړي بیا حوصله کیږي ما لکه څنګه چې په خوازه د خوست ولایت وکالت میکو هم دا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هر اداره کې چې مشکل پیدا کیږي د ټولو سره زما آی ډی د فیسبوک د مسنجر د ټلیفون نمبر د واتس اپ نمبر هم شتون لري او هم دا ډول زما د دستیار هم کولای شي چې ما سره تماس کې ونسیږي
bale ډیر زیاته مننه کور ودان د ولسی جرګې په خوانی غړی شاغلای کمال ناصر اصولی او مدني فعال او د خوست په خوانی والی شاغلای فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سو درنو اوریدونکو هم منندوی
افغانستان د پردو د جنگ میدان یم ول زه افغانستان د پردو د جنگ میدان یم یوم یو فتره کاږي بل نه بل فتره کاږي زهرا یم یوم یو ګوره باندې جنگ